اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ مدا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډ ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړل شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به زمونږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره همدغه کافی دي. قرآن کې الله پاک په دې باره کې ډیر ښه فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شوه؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري هماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خ مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، د کې دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال خبرې تاسو د مېړه احترام وکړئ، خو سره څنګ کې دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ. زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي، او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړي حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي. لکه دوی وایي چې مثال کومنګ وایي چې سړی حق لري چې مطلق په خځه د طلاق ورکي، خزم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خځه ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي چې ځان جدا کړي، خپل لار جدا کړي د سړي نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې ځکه پاتې کېږي. خو ام دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وله وایم، د ملا نوم مر باندې بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټوله ذمہ واری واخلي، او تمام دته د دپ خوخ نه فقور کی د د خوخ ژوند ول ور کی نو به دا سره بهتر ونده خو به خدا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دي ځکه دا ول بهتر ده خو بهتر والے پام درې د پکور کی لطف نه کار اخلي بهتر والے پام درې د پکور کی د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی د مهرباني نه کار وانه دا سره بدتر ده به بهتر نه دي
bale madani sahab ta saral di che pa islami barha ke frakh izdak lari ta so pa khwa ke de tolani wa gara ya stai pa tolana ke khalak gori sa fikr kawai wali ya shmir narina khpal jan pa khpal mermane bande bartar gani khpal tol qawanin ro bande amali kai kaga tsumram stunzi ulari gwag ne urtanisi yawazi ara khabar ba de de manal kigi ta so ilat sa gani
ilat na ilmi da ilat jahalat de ilat pa tolana ke da gana ahra aw da gana ilma uluma di da gana poha خوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوان را پاتې دي غږ منو تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبس دي دو کتابونه نه غهینه لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دو څوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خدا خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منغه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مينو محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوي چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدا کې خنه ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر څړی کامیاب شړی درشاد مرمنې لاس ته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له د مرمنې سره مشوره کول عیب ښکاری موږ د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په ژوندۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاری نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale padagas koranayo ke bia koranay waziyat sumra kharabi sumra dalta de koranay de tolo wagalo haq tar pholand ki gi che de kor narina ati de khiz meeda da de haq na war kai aw haq na haq da para mauzu bandi rati dalta de koranay fazat sumra narama ki gi ar wagalai sumra khpal de aramakht haq la sa war kai
sade da zehniyat tolari da koranay na da balki da yow janjal le aw da dawamdar janjal le pakur ke pat ki gi da د څخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د څخه اولادونو بسز دکی بلکې دغه کور په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده د بلن مثال وای مدام دې ملایان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدي یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې ده ډیر بهتره سړی ده که د خور سره مینه کوي او د غیبه شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وي خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره او کې به دا په به و د دلاله وګوره خدای نه خاصه دي د وسته وګوره یعنی دا کوم عدالت دی دا کوم انصاف دی چې د مور سره کې خسړې ده که د خور سره کې خسړې ده که د خاله سره کې خسړې ده خو که د مرمن سره و کې به په ټولنه کې بدنام دي په خپل کورنۍ کې بدنام دي به د نه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه خري چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه هغه والدین باندې خراب نوم دی نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسایل چې د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوږی چې خوري الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانانی او انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مورینی خورینی نور کسانی خپل مېرمنې سره ډیر نرم برخ برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې میرمنې سره سم چلند نه لرمه اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې میرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بیرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویل چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کومه بیا کې نه منو، بیا هغه ماته بیرته وجه یاره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغه دلته عمل لکه موږ ګوري. نو بیا بیرته ماله وه چې مدنی صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې میرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته میرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله میرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا میرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې دغه میرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دي. دا حقیقت دی چې د میرمنو احساس هم دی که خاون می خفه شون د مانه خو دې خپه دي. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بندي دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه میرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغه له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هېڅ شي، ته په ټولنه کې کله عدمې، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت لپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې تانه غواړي هغه کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنې دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نشي کولی او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زه منم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېری خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي، خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځيږي، افغانستان به دغه سې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي؟ که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسرو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغسې ورسره کیږي، همدغسې ورسره شوي دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا ده چې دو پور باندې پردي اچي، دوی نه ښکاره کوي محکمو له دو نه ځي، نور مسایل دونه دغه کوي. دو هم د دو اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوي دي، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي هغه بری بي چې د بل د اولاد دپاره ته دغسې تریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد دپاره چې د بل په کور کې دا تمه مه کوه چې هغه به خوږ ژوند ولري. نو بیا هم همدا تکراروم چې د خپل لورګانو دپاره د بل په کور کې کوم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له چې کومې مېرمنې راغلي دي هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا ټوټه وي، چا به ورسره تکالیف تیر کړي، چا به ورسره مشکلات تیر کړي وي، په هماغې نظر ورته ګوري. بلکې دا خپل اولاد وګڼئ، دا ستاسې فامیل دی، دا ستاسې کور دی، دا ستاسې د کور غړي ده.
بله، په خپرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته یې ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق را ننوته. ابو بکر صدیق د عائشې پلار و. نو چې کله ابو بکر صدیق را ننوته، د بهر اواز واورید د عائشې، نو را ننوته کور کې. عائشې ګواخې ولا یعنی غوښته ده چې عائشه باندې ګواخو کې، یا کېدی شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابا بکر دا مې را وچ، دا ستا لور د خدا یاد ولر، دا زما میرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ور چګوره، څنګه د درنې تپیړ نه مخلاص کړ، د ګواخ نه مخلاص کړ، اوس خو را سره پخلا شه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چې عائشه وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په میرمن باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چې ورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کړې، ته دا حق نه لرې چې باندې دا خشونت وکړې، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولي ترتو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د مېرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرځ کې چې است علمل او ملګری.
زمړې نظر کوم سلمړې ز ز ز ز زمړې نظر کوم سلمړې مینا خورونا دی مینا تشغمونا دی نورا مینا نا کوم مینې نه توب مړې خدای قسم سے زل کوي مینا سلم مړې خدای قسم سے زل کوي مینا سلم مړې ز ز ز ز زمړې نظر کوم سلمړې ز ز ز ز زمړې
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
ستا یاری
در توایا مخکارا نکرم ستایاری تا در توایا مخکارا نتیرم جون بنور دستا پسہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا خپل اصلیت کڑلو خکارا اے مارا ہم شادا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ
ملانڈا وگرانی بگدی بگدی دی پیدا چی زنگی پوسی ندی یا خودی خودی دی پیدا چی زنگی پوسی ندی خودی خودی دی زلفی دی ملانڈا وگرانی بگدی بگدی دی پیدا چی زنگی پوسی ندی یا خوری وری دی پیغلو منگی خی اپولو باندی تکلی پیغلو منگی خی پولو باندی راغلی گودر نسانی ولی و لمدی لمدی دی راغلی گودر نسانی ولی لمدی لمدی دی پریدا چه زنگی پاسی ندی یخوری بری دی زلفی چپزے یا جوڑ کا بالغ د دور زلفون د لی چپزے د منی خوب پری کما ما وقودی قودی دی د منی خوب پری کما ما قودی قودی دی زلفی د ملنگا مجانی قرار کی نا امان جو اس زڑ دے مخرا و قرار کی نا یارا نمکا وزا ساتا ملانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی زلف دے ملانڈا وائر ووگی بگی دی پیدا چھ زانگی پوسی ندی خوری وری دی
آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دی خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم د دی خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشحاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لره.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه وچ له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نومړلې زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړ سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زکری لاری زکری وختل چې په خارج کم هیواد کې ترسره کم زکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم ابو جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راوته ل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدن هم سنت کې لسم سنت کې ما خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړئ.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه وختل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما دوه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي. هغه نو وروسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زبا په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما. نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې ذکر پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم. نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلار سم یو ما د لپاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت. نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډیر زیات ستړی و ما د ټولنه نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای. ما د لپاره ډېر ستونزې وي. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، مکتب کې کامیاب شوي وای، پانتون کې کامیاب شوي، ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وي، مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې، تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي، ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې، خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخبل ځان پیژندو، مخبل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وای یا کوم ستونزه سره زه مخ وم، هغه ما نه انتخاب کړی، مګر تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډېشانو کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او د کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هیڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې، ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه، ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکم، کوم جینې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه، او ته کولی شې تحصیل ترسره کړي، مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي، هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې وي، هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه وو،
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي.
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو، نو دا مې را وخت د رته وخت ست دا مې مخ کې او ایران به پاتم چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا ځکه انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورولاند مته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو، نو هغه وخت نه ما ډیر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو، نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم، بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړ، او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زموږ په کومه دغه عقاید لکم ډیر غلي چې دا مشخصه رشته دي سعودي وي او دا د خزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، خزي په انجینرینګ کې شي نه دي، خزي پلان کې شي نه دي، نو دا دا غلط خبره ده، ما ځخپل انجینران زما ډیر ملګری دي چې هغه کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري، نو فکر کوم چې دا د کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري دفنل دي رسیدلی سي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه ومه، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یاریږم، ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته یې بیا کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره ستا؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبا جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاری وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قربانی دی سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کې دي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه سره لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبا جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشتې ته کامیابه شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر ګزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبا جان، راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبا جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره یې؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو هسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم، زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا زما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او میشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه دس یو شیبه چې واقعا ته نا امید کړي او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شوی غیر سره شریک کړي
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دل په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلې نشي ته خزه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه یېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګر ډیره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې وستا سویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی اوس ډیر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سوی یم دیځ کې عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان که دا راته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغانو ښځو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې هم دا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وي او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسیږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ول تبرت خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او الته تل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر ډیر مې فکر کړی دی افغانستان ته بهت منځما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزی په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشتې ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده، نو ډیر زیات ضرورت ده. او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی.
ډیر زیاته مننه.